سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې افغان حکومت د هیواد د نظام د بدلیدو په اړه په ایران کې د طالبانو څرګندونې رد کړې دي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی. ملي اردو په بلخ او کندز ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال له 500 زیاتو طالبانو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي، او د ترکیې او ازربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځه اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 14 نیټه خپور شو، ویلي دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونۍ کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژې به هم ژر کار پیل شي. په بیان کې همداراز په مه میاشت کې د مرکزي او جنوبي آسیا د اړیکو، فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. افغان چارواکي وایي چې میدان وردګو ولایت ته تللی پلاوی به په بهسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ شخړې په اړه څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په بهسودو کې د خپل سرو وسلوالو د قماندان عبدالغني علیپور کسانو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وزارت ویلي پولیسو په سیمه کې پوځي تاسیسات جوړول چې د علیپور کسانو ډزې پرې وکړې. د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد هدایت پرون ازادۍ رادیو ته وویل
پلاوی همدا اوس د قضیه په څېړنه بوخت دی. انتظار به شو چې پلاوی څه راپور ورکوي. دا چې هلته څه پېښ شوي باید د پلاوی راپور ته انتظار شو چې د شواهدو او کافی اسنادو پر اساس به قضاوت کوي او خپل راپور به وړاندې کوي.
د دې پېښې د څېړنې لپاره یو 14 کسیز پلاوی پرون له کابل نه د سیمې ته ولاړ. شاهین قلوردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې چنن خپور شوې لیدي چې د عملیات د چاربولک ولسوالۍ په خانآباد، تیمورک او مسګران کلیو کې شوي. په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي، 6 تنه ټپیان دي او 2 نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندز ولایت کې په هوایي حملو کې 13 طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د وزارت په یو بیان کې چنن خپور شوې لیدي چې د هوایي حمله د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي چې په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه او ازربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځه اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمنی پوځي تمرینات چې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه پیل شول او د فبروري تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې دوه ترک ټبرو متحدانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا وروستۍ نښه ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ او د مسلکي وړتیاو یقیني کول دي. ترکیې د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنا قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړو پر مهال د ازربایجان کلک ملاتړ وکړ. د جرمني حکومت پر روسیا کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پولیسو لخوا د ځواک کارول غندلی. د حکومت ویاندې مارتینا فیتس پرون دوشنبه په برلین کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ د روسیې له مشرتابه غواړو چې د ځواک کارول بند کړي، د مدني حقونو او ازادیو تضمین دی وکړي، نیول سوي کسان د ژر تر ژره خوشي کړي. د جرمني حکومت یو وار بیا د روسیې پر حکومت ژغ کوي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی هم سم د لاسه خوشي کړي، او د روسیې په قلمرو کې دننه د ده پر وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په تړاو وضاحت ورکړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او یوې محکمې د دیرشو ورځو لپاره په بند کې د ساتلو امر وکړ. او په تاجکستان کې له نهه میاشتنی ځنډ وروسته د جوماتونو دروازې پرون یو ځل بیا د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شوې. د جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو لپاره تړل شوی و. د تاجکستان حکومتي چارواکي اوس ادعا کوي چې په دې هیواد کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د کورونا وایرس یوه تازه پیښه هم نه ده شوې. له اپریل میاشتې راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د پلازمېنې دوشنبې په جامع جومات کې سلګونه لمونځغاړو د جمعې لمونځ وکړ. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د سندرو میلمانه د پروګرام لوړاندې کولو مخکې تاسو د لنډې خبري برخې ته اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که طالبان د سیاسي فعالیت په جریان بدل شي د جمهوریت په چتر کې ورته د شاملېدو امکان برابرېږي. دا شورا ټینګار کوي چې د نظام د څرنګوالي پر ځای پکار ده چې په هیواد کې د رواني جګړې پر ختمېدو جدي بحث وشي. دا څرګندونه ورسته له هغه کېږي چې پرون په تهران کې د طالبانو د پلاوی غړو په یو کانفرنس کې وویل د امریکا او طالبانو د موافقې لمخې د افغانستان اوسنۍ حکومت رنګیږي او پر ځای بل حکومت وخت رسیږي. د موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې:
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو لخوا د نظام پر څرنګوالي بحث تر وخت مخکې ګڼي او وایي په کار ده لومړی په افغانستان کې د رواني جګړې پر ختمېدو بحث وسي. د شورا د څرګندونې داسې مهال وکړي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکي دي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسول دي. دا نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ سي. جمهوریت په خپل همدا مفهوم لري چې د سیاسي جوړښتونو هر تشکیل پکې زیاتای شي. که طالبان د جنگي او تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل سي، تبي د چې د جمهوریت په چتر کې شامل دی سي.
د طالبانو یو هیئت چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوي تیره اونۍ ایران ته لاړ چې د یک شمې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یک شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې داسې اشاره ورکړې وه چې ښاغلی ظریف هم په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ ښوولی و. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون رابلل سوي کانفرنس ته وویل طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني بلکې د قضیه یو اړخ یې ګڼي.
ما به همه جهتهای افغان د مذاکره
موږ په دوه کې لټولو افغاني جهتونو سره په مذاکره بوخت یو او هلمن یو پر داسې ټول شموله نظام سلا شو چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. موږ د قدرت د انحصار هڅه نه کوو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان د یوې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي چې د ده په خبره په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نسی کولی. د طالبانو د هیئت غړي سهیل شاهین پرون په کانفرنس کې وویل د هغې موافقې له مخې چې طالبانو د 2000 لدې کال د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړی په راتلونکي کې به د افغانستان اوسنی حکومت ختمیږي.
یک بخش از توافقنامه
د هغې موافقې چې موږ له امریکا سره لاسلیک کړې په یوه برخه کې راغلي چې په راتلونکي کې یو اسلامي حکومت جوړیږي. په دې معنی چې د کابل اوسنۍ اداره لمنځه ځي او یو بل حکومت به رامنځته کیږي چې نظام به یې اسلامي وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې ایران ته د طالبانو د هیئت په سفر خبر دی. تیره اونۍ د طالبانو بل هیئت روسیې ته هم سفر کړی و چې د هیئت د یوه غړي شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو پراخ عکس العملونه پارولي وو. ښاغلی ستانکزي په روسیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني دي استعفا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
سرخط ورځپاڼې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن له لوري د سولې پروسې ارزولو په هدف کابل ته د پلاوي لیږلو باندې لیکنه کړې ده. وړاندې د ولسمشر غني خبرې هم راخیستل شوې چې دی به هم د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې اړه چې څنګه د سولې روانه پروسه سمولی او ښه کولی شي ویډیویي خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم روښانه نه ده چې په دغه پلاو کې به څوک راځي، خو د ولسمشر له خبرو داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد به پکې وي. د لیکوال په وینا که څه هم په دې وروستیو کې له خلیلزاد سره د ولسمشر اړیکې خړې پړې دي، او داسې هم ویل کېږي چې سم د وړاندې ولسمشر غني د هغه لیدو څخه مخ اړولی و، خو ټاکل شوی چې خلیلزاد بیا ځلې کابل ته راشي. ورځپاڼې د ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې په ټینګار سره ویلي سوله غواړي، خو بنسټیزه سوله چې جمهوریت او د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. هشت سو ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د اروپایي ټولنې هغه څرګندونې راخیستې چې په طالبانو یې ټینګار کړی، سو د مدني ټولنې د فعالینو، قضایي کارکوونکو، د رسنیو د فعالینو، دیني شخصیتونو، روغتیایي کارکوونکو او ملکي کارکوونکو په نښه کول ودروي. اروپایي ټولنې د دغو حملو مسؤل طالبان بللي او ټینګار کړی چې د ډلې د خپلو حملو تر څنګ داسې یو چاپیریال رامنځته کړی چې په هغه کې ترهګر او جنایتکارې ډلې په آزاد ډول فعالیت کوي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي که څه هم طالبانو د دوهې تړون پر مهال د تاوتریخوالي د کمولو شمنې کړې وي، خو د سرمقال لیکونکي په خبره اوس د جګړې ډګر له واقعیتونو او روانو حالاتو داسې نه ښکاري چې طالبانو په لوژمنو عمل کړی وي. په سرمقاله کې راغلي د اروپایي ټولنې او نړیوالو له وروستي دریځه ښکاري چې نړۍ به نور طالبانو ونه زغمي او د دوی په وړاندې به لا جدي چلند وکړي. خو لیکوال دا ټینګار هم کړی چې طالبان بیا هم فرصت لري چې د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد راجلبولو لپاره وژنې بندې او د خبرو میز تکینی. او هیوا دولتي ورځپاڼې د طالبانو پر ضد کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په قطر کې د سولې دوهم پړاو له خبرو د طالبانو په څنګ کېدل د سختې اندېښنې وړ ګرځېدلې. د لیکوال په وینا د سولې خلاف د جګړې او بریدونو شدت په کتو طالبانو ته په ملي او نړیواله کچه د پړې ګوته نیول شوې ده. د ورځپاڼې په خبره په اصل کې ملت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځالو بدل نشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغانستان سوله او ناامني پر سیمه او نړۍ نیغ په نیغ اغیز لري. نو د سرمقال لیکونکي په خبره طالبانو ته پکار ده چې د سولې لپاره چمتو شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې هدفي وژنې د سولې پروسه زیانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او نورې څېرې په نښه شوي دي. د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازو دا حمله غندلی دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي راډیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیرې وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقونو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅې هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو